رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپین خبري اروکو راست خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالي په هیله چې موږ همیشه نه هیله ده د نن شپې په خبرونه کې بیا هم درته د افغانستان په اړه په مهم موضوع بحث لرو د درنو ملمنو سره قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي چې په دې هیواد کې په کلیوالو خونځو کې اوس مهال 1500 زره نجونی او هلکان په زده کړو بوخت دي پښتنه دا ده چې آیا کلیوال ټولګي د رسمي ټولګي ځای نیولې شي د دې ټولګیو تعلیمي نصاب څومره معیاري دي درنو اوریدونکو دا او نور پښتنه به په خبرونه کې ملمانه جواب کی قربانیم ز نو شباشنا او زما همکاره سحر جان عظیمی ده
عرض سلام و وخت بخیر درم حضور تمامی دوستای عزیز شنونده و دوستای بیننده ای که از طریق شبکه مجازی با ما هستند تبریک همکار هم همکار مهم اشاره کردند در رابطه با موضوع برنامه موضوع نصاب تعلیمی و شیوه آموزشی در افغانستان هستند صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در یک گزارش تازه گفته که در حال حاضر 500 هزار دختر و پسر در صنوف آموزشی محلی در افغانستان در حال حاضر کسب تعلیمات می کنند در رابطه با معذرت در رابطه به این موضوع آسیب شناسی این روند و همچنین نقطه های قوت و نقطه های ضعف این موضوع هم با دو مهمان عزیز در برنامه صحبت خواهیم کرد جناب آقای آصف ننگ مهمان بخش پشتوی ما هستند و جناب آقای محمد تقی مناقبی هم از جمله پژوهشگران و کارشناسان امور در رابطه با تاثیرات این موضوع در ادامه برنامه با ما صحبت خواهند کرد اما پیش از او توجه شما را به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم دعوت میکنم
السلام علیکم ترنو اوریدونکو زه سید سلیمان شنایم او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ د غور په ولایت کې چارواکو ویلي سیلابونو د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې شپږ کسان مړه کړي دي او نږدې سل کورونه یې نړولي دي په غور ولایت کې د طالبانو د والی وین عبدالواحد حماس ویلي د سیشن بې په ورځې چې د غبرګولي دویمه نیټه وه په مرکز فیروزکو کې درې ښځې او یو ماشوم هغه وخت مړه شو چې کورونه یې سیلاب لاندې کړل د خغلی حماس په خبره د پساپن په ولسوالۍ کې هم د سیلاب له کبله یو سړی او یو ښځه اوبو وړي دي او وروسته یې مړی موندل شوی دي او یو بل کس تر اوسه پورې لا درک دی هغه وویل چې تر سلو زیات کورونه او شاوخوا 1500 جریبه کرنیزه ځمکه د منځه تللې ده او کروندو د خړوبولو کانالونه هم زیانمن شوي دي د ناروی د کډوالو شورا مشر په قندار کې د طالبانو د مشانو سره تدلیدنو وروسته ویلي دي چې دغه ډله د خزو د کار د بی پیل د پاره د لنډمهاله حل لارې په لټه کې دي د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا په غږ کې اوري
یان انګلند د چهارشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې په مرستندویه مؤسسو کې د افغان خزو پر کار تر 15 میاشتو بندیز وروسته په قندار کې د طالب مشرانو نه اړمنو افغانانو ته د بشری مرستو د رسولو لپاره د خپل ادارې د خزینه کارکونکو د کار د بیا پایل لپاره د مهالویش غوښتنه کړې ده د یان انګلند په وینا طالب چارواکو ورته ویلي دي چې د خزو د کار د بیا پایل په اړه د یوې لنډمهاله حل لارې په لټه کې دي نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن
د ایران او طالبانو د چارواکو لخوا د هلمند او بود حقابې په اړه د تیریونې ناندریزو څرګندونه ورسته زلمی خلیزاد د ایرانی چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دغه ستونزې د هوارولو لپاره د افغانستان په وړاندې د زور څخه د کار اخستلو په اړه غوښتنه پنکي د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د چهارشنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه په څو پرله پسې ټویټونو کې ویل چې ایران او طالبان باید د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1350 لمریز کال تړون ته مراجعه وکړي او رامنځته شوې ستونزې ته د همدې تړون د عملي کېدو له لارې حل پیدا کړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغو 1300 افغان کډوالو جسدونه یې د چهارشنبه په سهار کابل ته انتقال کړی دی چې شاوخوا درې میاشتې مخکې صوفیا سره نږدې په یوه پیښه کې مړ شوی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل رسنیو ته په یو واستول شوي پیغام کې ویلي چې د دغو افغان کډوالو مړي د آریانا افغان هوایي شرکت په یوه الوتکه کې د بلغاریا څخه کابل ته انتقال شوي دي. او سامی الله صدیقی لومړنی افغان دی چې وی کړی شو د نړۍ تر ټولو لوی غره ایورست چې د هیمالیا د غرونو تر ټولو لوړه څوکه ده وخیژي. صدیقی د 2023 کال د می د میاشتې په 12 نیټه د ایورست څوکې ته وخوت. د ایورست غره څوکه 8,849 متره لوړه ده چې د نیپال او تبت ترمنځ موقعیت لري. صدیقی ویلی د ایورست غره ته د ختلو دپاره یې شپږ میاشتې تیاری نیولې و. درې میاشتې د غره ختلو تمرینونه کړي او یوه میاشت په نیپال کې و. هغه ویلي چې په 5 ورځو کې وکړی شو د ایورست غره څوکې ته پورته شي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې امنیتي مقامات ویلي چې یو ځانمرګي خپل موټر چې چاودیدونکي توکي پکې ځای پزې شوي و د پولیسو د پوستې مخې ته چولی دی او له امله یې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو تن محلي مشر رسول تراز ویلي پیښه د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د داتخیلو سیمې په لیاقت بازار کې شوې ده چې دوه عسکر، یو پولیس او یو ملکی کس مړه شوي دي. په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان زخمیان شوي هم دي. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په پاکستان کې د پولیسو مقاماتو ویلي چې د خیبر پختونخوا ایالت په هنګو کې هم د سیشنبې په ماښام د انګری د تیلو د چاڼولو په یوه فابریکه باندې د وسلوالو په برید کې شپږ امنیتي منصوبین وژل شوي دي. ایرانی چارواکو د سیشنبې په ورځ ناوخته وویل چې هغه دوه خبریالانې چې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د مهسا امینی د مړینې په اړه راپور ورکړی او اوس مهال بندیانې دي، د دې میاشتې تر پایه به محاکمه شي. د ایران د قضایي قوې یو وین ویلي د هممیهن ورځپاڼې خبریاله الهه محمدی به د می میاشتې په 9 او د شرق ورځپاڼې خبریاله نیلوفر حامیدی به د می د میاشتې په 13 نیټه محاکمه شي. نیلوفر حامیدی لومړنۍ خبریاله وه چې د ایران د گشت او ارشاد د پولیسو په توقیف کې د 22 مهسا امینی د مړینې په اړه راپور ورکړی و. د دغه راپور خبریدل د ایران د حکومت پر خلاف په ایران او بهر ملکونو کې د پراخو اعتراضونو سبب شو. او ټاکل شوی چې د امریکا د فلوریدا ایالت والی ران ډی سانتیر د چهارشنبې په ورځ یعنی د 2024 کال جمهوري ریاست انتخاباتو د پاره خپل ځان د جمهوري غوښتونکي ګوند د یو کاندید په توګه اعلان کړي. ښاغلی سانتیر به دا اعلان د ټویټر د مالک ایلن ماسک سره په خبرو کې اعلان کړي. د ښاغلي سانتیر د انتخاباتي مبارزې غړو ویلي چې اعلان به د ټویټر په سپیس کې وشي او ګډون کوونکي به د کاندید خبرې واوري. سره د دې چې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ګډون څو نورو جمهوري غوښتونکو ځانونه د برحال جمهور رئیس جو بایډن سره د سیالۍ دپاره نومولي، خو ویل کیږي چې 44 ډی سانتیر به د جمهوري غوښتونکو په ګوندي انتخاباتو کې د ښاغلي ټرمپ تر ټولو مهم سیالي. داود د سات خبرونه.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه
په افغانستان کې د اوبو څه ډول ستونزه رامنځته شوې ده چې ایران دومره په جدي لهن افغانستان ته خبرداري او تار ورکوي.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو.
خو په ایران کې کاشکې د اوبو موضوع وای، دلته دوی خپلې داخلي لانجې لري او غواړي چې د خپلې لانجې هغه خصوصا د سیستان پاکستان د خلکو لانجې د اوبو تر کوار او توپوښښ لاندې په افغانستان باندې ورواچوي. ګویا افغانستان ملامت کی
که موږ یوه میاشت وړاندې لاړ شو هلته ایراني چارواکو داسې څرګندونې وکړې چې طالب چارواکو د دوی حقابه په رسمیت پېژندلې او ورته متحد دي، مني او هر خبره مثبته وه د دوی. په داسې حال کې چې د یوې میاشتې په تېرېدو سره یعنی ډېر وخت نه کېږي د دوی هغه لحن او هر څه تبدیل شول.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 تر 8 پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. او سم په یاد موضوع چې په افغانستان کې د خونې روزنه موضوع ده، یونسف وایي چې تقریبا 1500 ماشومان د محل په البته په هغه سیمو کلو کې په کلیوالو سنفونو کې په زده کړو بوخت دي. دا سنفونه څونه ټولګي البته څونه معیاري دي، درسي نصاب د دوی څونه معیاري دي، د دوی د درس په څرنګوالي ځکه دا تجربه وس نوې نه ده، په تیرو کې هم دا رقم ټولګي جوړ شوی وو. نو د خپلو با تجربه قدرمنو میلمنو نظر به په دې اړه واخلو چې دا او نور پښتنه به په خبرونه کې مونږ ته ځواب کړي.
جناب آقای آصف ننگ و آقای محمد تقی مناقبی، شما را هر دو به برنامه خوش آمدید میگیم. از آقای مناقبی شروع میکنیم. جناب آقای مناقبی، صندوق بچه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در یک گزارش تازه گفته که حدود 500 هزار دختر و پسر در صنوف آموزش محلی در افغانستان مصروف آموزش هستند. این سازمان گفته که ظرفیت ای را داره که صنوف درسی محلی را به 21,000 در سراسر افغانستان ارتقا بدن. به نظر شما در شرایطی که فعلا حق آموزش برای اطفال، دختران و پسران در افغانستان محدود است و نصاب تعلیمی که فعلا در مکاتب در جریان هست به شکلی نیست که حتی قابلیت بازبینی و بهترسازی را هم داشته باشه، فکر میکنین این وضعیت چقدر میتونه کمک کنه به سیستم آموزشی و چقدر هم میتونه در مقابل به ضرر و به نقص این سیستم تمام شود؟
با سلام به شما، مهمانان گرامی شما و همینطور شنوندگان محترم. من شنیدنی همچی آماری از یک سازمان معتبر بین المللی مثل یونیسف تعجب میکنم، به خاطر از اینکه در افغانستان ما چنین آماری را که 500 هزار نفر بتونه در یک صنفهای محلی شرکت بکنه به سختی میتونیم پیدا بکنیم، به خاطر که در دوره کرونا که امکانات وجود داشت ما این تجربه را در سطح پوانتونا داشتیم. در اون زمان اشتراک واقعا وجود نداشت، در حالتی که همه نهادها پشت سرش سپورت میکردن، امکانات بود، اینترنت کار میکرد، به هر حال وضعیت اقتصادی مردم خوب بود، کسایی هم که استفاده میکردن بیشتر معصلا بود که معصلا وضع اقتصادیشان و جایگاه اجتماعیشان از هر لحاظ بهتر بود. ما چنین چیزی را نمیتونستیم داشته باشیم. ما تعجب میکنم که چطور برای مکاتب یونیسف میتونه همچی دعای بکنه، غیر از این که این کار میتونه یک مسکن باشه برای یک دوره موقت، ولی برای افغانستان که چشمنداز آیندهش مشخص نیست، کاریکولام مشخص نیست، اینترنت وجود ندارد، فقر عمومی است و از اون طرف بحثی کاریکولام مشخص نیست، سرتیفیکیتی که بین آدمشان معلوم نیست، اعتبار داخلیشان بین المللیشان، بنابراین ما مشکل میدانم همچی چیزی را.
فکر میکنین با توجه به مواردی که شما اشاره کردین، نشر همچون گزارش ها از سوی سازمان های مثل سازمان صندوق وجهی سازمان ملل متحد و یونیسف چه زمینه دارد؟ چرا همچین گزارش باید در همین مقطع زمانی با وجود موضوعاتی که شما برش اشاره کردین پس نشر شود؟
ما به صورت مشخص یونیسف را گفته نمیتونم، منتها در کل جامعه جهانی نگاهی که به افغانستان داره یک نگاهی گروزگذران است و این نگاه در دراز مدت بسیار برای کشور افغانستان و مردمش و بحث آموزش و در تمام حوزه‌های دیگه آسیب میزنه، به خاطر از اینکه یک سال دو سال تا کی بالاخره این وضعیت ادامه پیدا بکنه، زنها و دخترها تحصیل نتانه، بحث کار و شغل مطرح نباشد، همه چیز همینطور به صورت یک سسپنشن، یک تعلیق دائمی وجود داشته باشه و با این وضعیت مشکل افغانستان حل نمیشه. اگر یک خاص بود، یک مکتب بود، ده مکتب بود، یک نقطه خاص بود برای مثلا دو ماه بود، یک سمستر بود، دو سمستر بود، حالا آدم میتونست بگه که به حال با این مسائل مشکل حل میشه، ولی اینکه ما بیاییم کلی سازمان آموزشی یک کشور به تعلیق در بیاریم یا در کل تمام ابعاد ساختاری یک کشور، مشکل حل نمیشه با این کارها، صرفا یک مسکن است نه درمان باشه.
ډیره مننه ننګ صاحب، تاسو خراغلاست ویم پښتنه به مور سره خبرګه کوم. تاسو په خون او روزنه برخه کې البته اوږده تجربه لرئ، وسم په دغه څنګه په علمي برخه کې څېړنه تر سره کوي، په داسې حال کې چې د ابتدا نه یعنی در شپږم ټولګي پورې مکتبونه په افغانستان کې د طالبانو د وینا له قراره چې نه دي تړلي، اته جنو ته د اجازه ورکې د کوم ارتیا د مخې یونیسف 1500 زره ماشومان ته کلیوال ټولګي جوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو درنو اوریدونکو ته او عزتمن مېلمه ته. یونیسف یو ماموریت لري، البته په ټوله دنیا کې شیدې په سلونیوي ریوادو کې ماموریت لري، او په افغانستان کې د دې ماموریت ډېر سابقه دار ده، یعنی تر 50 کال لري کې چې دوی دلته ماموریت کوي او تعلیم په برخه کې چې په افغانستان کې البته صحیح دی دا کوم چې دوی اوس پروګرام دا پنځه لکه ماشومان دوی تر کوشش لاندې راولي، دا یو هدف ده، یو مشکل ده چې موږ مثلا کم 3 میلیون ماشومان چې د مکتب په عمر کې دي هغه له زده کړو محروم دي، چې په دې کې بیا 80% جلکۍ دي تقریبا په دې محرومو کسانو کې چې دوی د مکتب په عمر کې دي یا یې عمر لږ پورته تللی تر 9 کلنۍ رسېدلی دي. افغانستان کې د مکتب عمر په 5 کاله اوس 6 کلنۍ نه شروع کېږي. دوی غواړي چې دغه 3 میلیونه کم ماشومان په کوشش لاندې ویني. په دې کې 2 پروګرامه دي، یو ته سی بی یو آی کمیونټي بیسډ ایجوکیشن، او یو بل پروګرام د اکسلریټ ایجوکیشن اکسلریټ لرننګ تفریحي تعلیمات، او دغه سیمه ییزه مکتبونه یا سنفونه چې دي دا سنفونه دي دوی اتاقونه کاروي. نو دوی باید د پلان له مخې په 2023 کال کې 1.5 میلیون کم یعنی 2 میلیونه ماشومان باید تر کوشش لاندې ونیسي. بیا په بل کال کې همداسي دا مکتبونه پخوا هم تجربه کړي دي په ټولو ولایاتو کې، بخصوص موږ په 3 ولایاتو کې چې نسبتاً مشکلات او سطمن یا کلتوري مشکل په سبب باندې چې لکه یو درک نه ویلی یا نیمګړی پاته ده، نو دا مختلف درې څلور کټګورۍ اقتصادي کټګورۍ تر کوشش لاندې نیسي.
بله ننګ صاحب،
بله
ډېر وبخښئ ننګ صاحب، تاسو شاهد وئ د ټولو سیاسي تحولاتو امنیتي مسایلو په افغانستان کې هم دا اوسم حضور لري، هغه وخت هم په همدې مسایلو کې تاسو دخالت درلوده، البته د ښوونې روزنې په برخه کې اکثرا مکتبونه په کمزي کې چې سوځېدل د مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیسته، کلی او باندې چې بے امن وي دغه د امنیت مسولیت د نامنې مسولیت هم په حساب هغه مسولینه طالبان ګڼل کېدل. اوس خو طالبان خپل واکمن دي، تر شپږم صنف پورې د مکتبونو د بندېدو هم څه خبره نشته. یونیسف دغه مرسته چې کوي چې 4000 واجد شرایط ماشومان چې باید خون او روزنه ته رجوع کی یا تعلیم ته مخه کې اغوی په مختلفو دلایلو چې تاسو ورته اشاره وکړه د خون او روزنه نه پاتې دي، یونیسف اغوی سره کومک کوي، ولې د خون او روزنه په چوکاټ کې دا کومک نه کیږي چې یو رسمي شکل ونیسي؟ دلته به نورې پښتنې دي د نصاب او د ټولګیو د څرنګوالي، یعنی همیشه دوی مستقلانه برخورد کوي د خون او روزنه سره. و سید چې زنم راستي یا زنم مسائل چې افغانستان سره په حساب کې ځنه موضوعات مطرح کیږي، د طالبانو د رسمیت نه پیژندلو موضوع دی چې مطرح کیږي چې هر ارګان مستقلانه یو حرکت کوي. ما یونیسف د پخوانه هم همداسي وو، نو ولې دوی د خون او روزنه په چوکاټ کې چې ات سیاسي بود باید نه لري او ات سیاسي نشي دا موضوع، ولې داسې کومک نه کیږي چې بنیادی کار وشي؟
ما مخکې اشاره وکړه چې دوی ډیر پروګرامونه لري، اما ټول دې افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې دي، دوی لکه نور انجوګان لکه د یو سی آی ډی یا د نړیوال بانک چې نسبتا استقلالیت لري، ځینې پروګرامونه یې په خلا د دوی په لاس کې دي. څه کې دوی پروګرامونه ته هڅې پروګرام چې اوس تازه تاسې بحث پرې کوئ، تړاو لري له
معرف وزارت سره دوی اپلیشن لري، یعنی دوی سرون لري، قرارداد لري رسمی چې دا سرونه د تکاملي پروګراما دوی نه کولی مستقلانه دا کار وکړي. مثلا دوی که یو د شپږم شپږ کلنۍ عمر علیکان او جلکۍ تر نه کلنۍ یا لس کلنۍ پورې تر پوشش لاندې نیسي، دا بیا دوی اماده کوي، هغه نصاب ته تره کوي، هغه میتود باندې دوی باید تکمیل کړي خپلې زده کړې یا تفریحي زده کړې چې مثلا دوه سنه په یو کال کې ووایي، یا مثلا هغه علیکان چې محروم دي له زده کړو دوی ته جلاګرنه درسونه نیسي، یا عمر د ماشوم زیات د لس کلن ده د اول سنف وایي دوی ته دوی آماده کوي دوه درې سنفه چې دی آماده چې د معرف هغه دویم سنفه کېږي. د دې پروګرام ټول هدف دا ده، یا یو جلۍ ده واده شوې ده دولسمې یولسمې ترې پاته دي، دا هم پکې تر پوشش لاندې نیول کېږي، دا دوی آماده کېږي چې امتحانونه ورکړي. تعدین پروګرامونه هغه حضوري هم ممکنه وه چې دوی درد ترانه شي، دا چې لکۍ واده یې کړی ده بچېږي، یا یې کورنۍ یا کلتور یا مثلا څه اجازه نه پیدا کوي، دا دوی څه کوي چې دوی دا سنفونه وایي اما امتحان ته راځي په کال کې یو هغه امتحان ورکوي، دا دوی که تصدیق دي سوی شي چې بل سنف ته لاړ شي نو بلته ځي او که نه او تکرار یې وایي. دا داسې یو پروګرام دی، یعنې غیابي نه ده. یو خبره دا ده چې په تېرو کلو کې هم ځینې مؤسساتو نامتوازنه کار کړی ده او غیر پلاني کار یې کړی ده د معرف په چوکاټ کې. د به تاسو لن مثال درکړم، مثلا د زیربنا او د فیصله د ساختمانی په چارو کې به معرف چې ډېر ضرورت درلود ډونر په دې کې ډېره ونډه نه راخلي. د ټولې دنیا هغه پیسې چې راتللې پنځه تر شپږ فیصده تر اووه فیصده یې په زیربنا کې تللې، په ساختمانی چارو کې تللې، نور به ټریننګ ورکوو تر دې معلم کې سواده موسی کې دغه اکسلریټ ایجوکیشن دی دا سی بی ای کی، یا دې ته ورته نورو پروګرامو کې، یا دې کتاب چاپ کې، یا په نورو برخو کې دغه باندې وي. نو زما په نظر له افغانستان له ضرورتونو سره او د پوهنې وزارت له ضرورتونو سره سم باید د ټولې نړۍ د ټولو خیریه مؤسساتو یا همکارو مؤسساتو هغه مرسته او همکاري باید پرې کې دسي.
سپاس، ممنون از شما جناب آقای ننگ. برمیگردیم با آقای با مهمان بعدی ما جناب آقای محمد تقی مناقبی که در بحث امشب ما هستن در رابطه با همین موضوع صحبت میکنن. آقای مناقبی، نهادهای مانند یونیسف، سازمان جهانی غذا و سازمانهای بشری که در افغانستان به صورت عموم در دو سال گذشته در رابطه با وضعیت گزارش‌های متفاوت نشر میکنن، وضعیت بشری، وضعیت انسانی در افغانستان در بدترین نوع خود در جمله کشورهای آسیب پذیر قرار داره. فکر میکنین نشر این گزارش‌ها چقدر اصلا توجه مثبت به موضوع بحران بشری در افغانستان جذب میکنه؟ و دومی که چرا نهادهای مانند یونیسف که مسئولیت آموزش کودکان، مسئولیت رسیدگی به کودکان در سراسر جهان عهده دار هستند، موضوعات از قبیل عدم رسیدگی به نصاب تعلیمی در افغانستان اینقدر کم وزن میگیرند که حاضر هستند حتی اگر نصاب تعلیمی در افغانستان به شکل همیشگیش قرار نباشه که برای مردم ارائه شود، بازم یک جایگزین از مثل گزینه‌ای که از بد بدتر یک گزینه بد را انتخاب میکنن، امی وضعیتی است که در افغانستان است. چون اطفال اجازه رفتن به مکتب از سوی حکومت ندارن، پس جایگزین ما این است که یک کاریکولم درسی با کیفیت پایین‌تر برایشان ارائه کنم، چون گزینه بهتری وجود نداره. به نظر شما چرا این گزینه بهتر از طرف سازمان‌های بزرگ مثل یونیسف یا سازمان ملل در افغانستان با هر نوع فشار سیاسی که میتونه انجام بشه انجام نشده تا کنون؟
متاسفانه این نوع گزارش‌ها هیچ تقریبا کمکی به رشد وضعیت در داخل افغانستان و همینطور در قسمت جلب کمک ها نمیتونه داشته باشه، برای اینکه این نوع گزارش ها بیشتر فریبنده هست، بیشتر یک نوع خوشنمایی و خوشبینی نسبت به وضعیت است و اینکه ما داریم موضوع را مدیریت میکنیم و باز هم بهتر میشه، در حالی که چشمانداز معلوم نیست.
و من واقعا متاسف هستم که اینا چرا میای این وضعیت را بسیار اما طور سبک و با قول شما کم وزن میگیرد، به خاطر از اینکه بحث آموزش یک بحث بسیار بنیادی است. بله. به همین خاطر هم خود همین سازمان ها جور شده.
بله.
و برای اهدافی که برای همین سازمان ها تعیین شده، آموزش تعلیمات پایه و بحث برابری جنسیتی و بحث حفاظت از کودکان در برابر خشونت و امراض ساری، اینا بخشی از اولویت ها و کریتریای اصلی از سازمان هاست و اینا باید در اکسپت احساس مسئولیتی بیشتری بکنن، باید واقعیت ها را برای جامعه جهانی و برای مردم افغانستان منعکس بکنن، باید مشخص بکنه که در بخش اعظمی از خاک افغانستان مردم به اینترنت دسترسی نداره.
نه.
وقتی به اینترنت دسترسی نداره، محدودیت از لحاظ از سوی قدرت حاکمه داره، زنان و دختران امکان حضور را نداره، و اگر هم داشته باشن، بر فرض که اینا رفتن همین دوره را پای کردن، هم خوب پول هم یاد گرفتن، خب کدام سازمان همینا را نظارت کرده؟ کدام سازمان همینا را سپورتی تدارکاتی کرده؟ اینا را از لحاظ علمی سطحش را تعیین کرده؟ سرتیفیکیت کی داده؟ این فردا فرض کن نفر با همین سیستم درس خواند، بر فرض هم که یاد گرفت، آیا ای در خود افغانستان مورد پذیرش قرار میگیره؟ در خارج از افغانستان مورد پذیرش قرار میگیره؟ ما چطور میتونیم امی وضعیت را که هیچ نفرش معلومه نه معلوم تایش معلومه، هیچ نوع کریتریا و هیچ نوع شاخصی برای ای که ما تشخیص بدیم، نه از لحاظ کمی نه از لحاظ کیفی وجود نداره. بنابراین ما میگم که این نوع گزارش ها بیشتر متاسفانه فریبنده هست و کمک به بهبود وضعیت نمیکنه. در کل هر نوع تلاش و فعالیتی که برای بهبود آموزش شود ما امری مثبت میدانیم، ولی از سوی این گونه نهادها انتظار ما بیشتر است، انتظار ما بنیادی است و موضوع از لحاظ سیاسی توجه شود و شورای جهان را و کسایی را که در این قسمت فعال هست فعال بسازه که نابتانه بالاخره سر نظام حاکم فشار بیاره که وضعیت تغییر کنه.
بله دیره ما نه ننگ سب چه فکر کوایی په دې صورت کې چې یونیسف دا رقم ټولګي کلیوال ټولګي جوړي دی او پویګو مونږ او تاسو خپل کلی او باندې پیژنو چې البته څوک وسیږي څه رقم کورنۍ وسیږي تر اوسه چې خپل ماشومان مکتبونو ته ندی پریخي هغه کمې کورنۍ دی اقتصاد څومره دی پوهه څومره ده او د مکتب په اړه څه نظر لري اوس هغه ټولګي چې جوړیږي کدا ټولګي ډیر جوړ شي او یو باکس هم ورکوي یو دو کتابچې هم ورکوي هر یو زده کوونکي ته یو غریب کورنۍ د پاره یو کتابچا یو باکس یو قلم دا ډیر غنیمت دی نظر هغه چې دولتي مکتب ته زی او پاغه کې ورته هیڅ نه خالی کتابونه یا ورکی یا ورنکی معلمان په وخت راشي رانشي په هر صورت څه فکر کوي چې دغه رسمي مکتبونو موقف څومره په حساب زپلی شي یا موقف څومره خرابول شي په اصطلاح ویمه همدغه مکتبونه ځکه چې یو غریب سړی نه غواړي هلته د ځنې لاندې یو ټولګی جوړ دی ځکه چې مکتب ته دونه فاصله وي یا پیاده ځي سړک نشته بس نشته امکانات اقتصادي نه لري نو د دې رسمي مکتبونو موقف به څنګه کیږي؟
اول خود تاسو ته تشریح کوم چې دا مکتب دوی سنفونه نه جوړوي، یعنی دوی سنفونه ایجادوي،
سنفونه
ایجادوي.
بله بله بالکل بالکل
پاغه خلکو په کورو کې فکر باندې یا په کوم خان په اجره کې یا په جماعتونو کې دا پروګرام تر حقیقت په مخوري او بل مثلا چې تاسو یاد کړئ کتاب او د کتابچې او دا مسایدات او هلته چې دولتي مکتب وجود لري هلته سی بی ای وجود نه لري، سی بی ای یو قاعده لري چې مثلا یو کلی کم لکمه که درې نه تر نهه کیلومتره دوی فاصله به لري چې په شاوخوا کې مکتب نه وي نو بیا دا څه جوړیږي، یعنی دا فرق کوي. د هرې موسسې ځینې موسساتو به څلور کیلومتره پنځه کیلومتره په پام کې نیول،
یعنی په ډېرې بخښنه چې ستاسو خبره نیسم په همدغه مورد کې ډېر وبخښئ ننګ صاحب، په همدغه مورد کې چې تاسو دا د کیلومتر اشاره کوئ چې اصول دا اجابه وي چې په څو کیلومترۍ کې که مکتب نه وي نو هلته به دا صنفونه جوړیږي یا به د چا اجره یا دیره په کرایه نیول کیږي، چې دلته هم ډېرې پوښتنې دي. ځینې وخت هماغه د کلي مشر هم خلک ورنه شکایت کوي، خلک د ماشومان راټولې دي دپاره چې یوه کرایه اصول کړي دغه کور والا د مکتبونو نه منکیږي. خیر پرون ساسو غک په خبرونه کې د امریکا غک سره زمونږ اوریدون کې د شهرچی د ولسوالۍ د قندز نه خبرې وکړلې او دغه ګلای وکړله چې اول جنو ته خاص ټولګه نه دی جوړ شوی، بل دغه فاصله اس په نظر کې نه دی نیول شوی. زن زینو کې فاصله په نظر کې نیول شوی ده. زن زینو کې چې هرڅه کلیوالو تقاضا کړی ده چې دومره فاصله ده د مکتب نه مونږ ته د کالج صرف جوړ شي، مګر هغه کلی ته پام نه دی شوی. مهرباني وکړئ تاسو به دوام ورکړئ دې برخه کې، ساس تجربه څه خي چې ولې دې سکی.
اول خو شکایتونه ما ته تویل چې دا د موسسات 100 کیلومتر 100 کیلومتر په پام کې نیسي. د موسسات لګیدل څنګه دی وايي خیر د 3 کیلومتر فاصله ولري، کومه دی یو ځل کې لپاره 3 کیلومتر د ډیره فاصله ده.
بله،
یعنی دا کرایټیریا هغه معیارونه شرایط کې د کمیونټي بیسټ جیپیک لپاره دي. ما هغه تاسو صرف بیان کړو چې هغه اصولاً دی او قرارداد له مخې هم څه کرایټیریا ده، یا په صحیح کې مقصد نشته، یا فاصله ډیره ده، یا کلتوري موانع وجود لري، یا اقتصادي موانع وجود لري، یا نور تخنیکی معاذیر وجود لري، یا د عمر مسله ده، یا د تورته مسلې دي چې دا ټول یا له تعلیم نه منګړي پاتې شوی دی. او تا هدف دا ده دی پروګرام چې د لاسره د تعلیم په نوم یو جریان موجود وي او د معرفت د سیستم تکمیلي وي، د مومنت وي، د هغوی سره همکار وي. یعنې دا یو مرسته، یو متعدد، یو تعاون ده چې په ټوله دنیا کې ما درته چې دا پروګرام په یو سلو نوي هیوادو کې یو نسب لخوا دوی تطبیق کوي. ډېر هیوادو کې دا مشکلات شته، افریقا کې شته، په لاتین امریکا کې شته، په آسیایي هیوادو کې شته، په جنوب کې آسیایي هیوادو کې دا شی ډېر ده، په افغانستان کې هم ده. دا یو داسې یو تعاون ده، داسې شکایت او د خامخا وجود لري، ځکه چې دا پروګرام کوشش کامل نه ده. یعنې دا مثلا یو اشاره نو میلیون یا 10 میلیون ماشومان ته باید هر کال دغه پروګرامونه تطبیق وو. دا 15 لک ته کیږي، معنی دا ده چې 12 لک ماشومان او دغه مستحقین د دې برخه دا له تعلیم نه له دې پروګرامونه محروم پاتې کیږي.
بله،
په تناسب د دوی د بودیجې دا یو نور وګړو نه چلري. تاسو ته چې افغانستان لپاره اوس څه دی روانو په دغه کال کې او په 2023 کال کې 2023 کې هغه پښتنه چې ملل متحد توقع درلودله هغه راټوله نه شوه. مثلا دغه 40% پښتنه چې دوی راټوله کړې ده د هغه هدف نه دا کمره، نو تبې دې چې پروګرام ورکو کېږي، ماموریت ورکو کېږي. نور موانع هم څه چې یو ځل دوه ځلې په کندهار او هلمند کې همدې روان کال کې پته روان کال کې یو بندیز کې ولګي پروګرامونه ټاکنه کړې دي. هغه بیا د دې څخه نه هیڅ په نتیجه کې د تنظیم پروګرام یا د دې د دوام پروګرام یا څه ورته هغه هم ترې متاثر کیږي. تبا دې سره زموږ په نظر یو افغانستان خو چې یو شمع هم روشن وي په هر ځای کې چې وي دا باید ورته کار وکړي. اوس له اول څخه شپږم د معرف تقریبا اتش کې ته وش پیته د څه د معرف، یعنی ډیره برخه یې هم دی له اول نه تر شپږمه. بلکه ډیر د موږ څخه قاعده کې په دې شمولیت خالص کې په دې کې نیګونی شمولیت لري. بیا پورته فراغت چې دا غلط کاو د مثلا فارغ دي دوله څنګه راځي یو لا چې ویل لګي دا ما شمولیت لري. هغه تر یو میلیون زیات نو کله دا چې دا څوک چې موږ شمولیت خالص راخلو دا په دا مارګ څه ده چې لې کې یا په دې سیستم کې لا ول نه تر دوله څنګه ده دا کوم څه کې نه دي چې موږ دا په کنده ورو اصلاح د ناکامۍ نه خلرو چې هغه پکې په پام کې ونیسې یا تر کې مکتب لري یا نور لرو چې په اخر کال کې چې فراغت خالص ده هغه هم کم دي. نو زما عرض ده چې هغه څوک چې د ځمکو د تعلیم نه محروم دي او هغه ته باید د نیمه مسایل شي هغه د یو کې چې مکتب نشته یو شمه باید روښانه شي. یو تلاش باید وکړي بل اخره په افغانستان کې. زه مطمئن یم چې د تعلیم امارت مسلم دم دا ډیره ترکړی چې دا دی د لکيو د تعلیم باندې ډېر ثواني اقدام ده. دا د افغانستان د خلکو لپاره د ملیونونو کورنیو لپاره چې پانتون باندې راځي ډېر ثواني اقدام ده. د ملک لپاره، د دولت لپاره، د نظام لپاره، د افغانستان د عزت لپاره، ټول لپاره. یعنی ټول ساحه کې کار کیږي. هغه د امتحان ور دي چې هر مؤسساتی
که بله. سپاس از شما، ممنون از شما جناب قنه. بحث با شما ادامه میدیم، برمیگردیم به آقای مناقبی. جناب آقای مناقبی، صندوق حمایت از کودکان یا سازمان ملل متحد یا یونیسف روز دوشنبه با منتشر کردن یک عکس هم از صنف درسی محلی در ولایت بامیان گفته که شاگردان این صنف در دو سال تحصیل را در یک سال به پایان رساندن. اتفاقا در این مورد بسیار اشتیاق زیاد اطفال به نمایش گذاشته بودند. از نظر تخنیکی و از نظری که کاریکولم درسی، نوعیت رسیدگی به سیستم آموزش کودکان، زمان و وقتی که برای فراگیری یک صنف درسی از سوی وزارت معارف در گذشته و در کل از طرف روانکاوان کودکان در کل در نظر گرفته شده، یک سال درسی را مشخصا برای اطفال در نظر گرفتن تا مضامین مختلف فرا بگیرن. به نظر شما تقلیل سیستم آموزشی از یک بستری که در او چندین مضمون تدریس میکردن به یک حالتی که فقط شاید بیشتر شباهتی به صنف‌های سواد آموزی داشته باشه که شما نوشتن و خواندن یاد بگیرین، حساب یاد بگیرین و در کنارش موضوعات پیش و پا افتاده‌ای که در دوره اول طالبان مردم عموما دخترها بیشتر صنف‌های خانگی می‌رفتن، اما چیزی که در اون صنف‌ها یاد می‌گرفتن بیشتر بسنده می‌شد به طرز نوشته کردن، املا و انشا و موضوعاتی که مربوط به حساب می‌شد. حالا فکر می‌کنین این سفید روی سفیدی که برای وضعیت فعلی از طرف یونیسف در قسمت سیستم تعلیمی داره، چقدر از نظر اجتماعی باعث میشه که کودکان در 5 سال، 10 سال، 15 سال آینده با مشکل مواجه شوند از نظر کیفیت زندگی که در پیش خواهند داشت؟
امورا کمی که خود شما بیتی موضوع را بهش بخوبی اشاره کردید، زمان که برای یک دوره تعلیمی مشخص شده، این فازهای زمانی که هست استاندارد است، بر اساس مطالعه در سطح جهان انجام شده، و این که در یک سمستر یا مثلا در یک دوره آموزشی یک ساله چه چیزهایی تدریس شوه، به صورت عموم با چه کیفیت تدریس شوه، امکاناتش چی باشه، معلمش چی باشه، مدیریتش چی رقم شوه، خیلی گپای دیگه از لحاظ مسئله روانیش چی رقم باشه و غیره، اینا کلش به صورت معیاری در نظر گرفته شده و یک استاندارد برای کل جهان در نظر گرفته شده. حالا در این میان ممکن است افراد باشه که از یک نوع به اصطلاح وضعیت روانی و سایکولوژی بهتری برخوردار باشه، IQ بالاتری داشته باشه، اونها به صورت اجتماعی میتونن 2 سال در یک سال بخونن، ولی این که ما بیاییم یک مکتب را از صفر تا صد بگیم که کل کشان آماده ای کار کرده شد، این کار را که مسیحیت دوران جمهوریت انجام میداد، به نظر ما این شدنی نیست. یعنی واقعا یک نوع فریب میتونه باشه. جز این که شما به امور خیلی که خودتان اشاره کردید، یک سری کورس هایی باشه برای سواد آموزی
بله.
و بسیار ابتدایی که همون هم شدنی نیست. عطف هم که این کار در زمان جمهوریت در 80 میکرد، هدفشی بود که یک دانمایی بود پراکنده درس خوانده بود، ولی چی نداشتن؟ مدرک نداشتن، مشکلات داشتن، اونا هم نمیدن اما مزامینی ساینسی و غیره را بیشتر سرش فکر میکردن، کار میکردن تا او نواقص اونا تکمیل شوه و او درسایی را که به صورت خصوصی خوانده بودن بیاید عیار شوه، برابر شوه تحت امی نظام تعلیمی که به صورت مطلب در افغانستان حاکم بود. اما این رویش که ما بیاییم یک حالت استثناء را تبدیل کنیم به قاعده و او مسی یک سازمان جهانی با معیارهایی که به سطح جهان باید تطبیق شوه، به نظرم جز یک نوع فریب و خوشبینی نسبت به وضعیت چیزی دیگه نمیتونه باشه به نظر من.
بله. جناب آقای، فکر کنم آقای ننگ فعلا هنوز نداریم، تلاش میکنیم که آقای ننگ روی خط بریم. در تداوم به صحبت هایی که با شما داشتیم، در طول 20 سال گذشته گروه طالبان مکتبای دخترها را از بین بردن، در مواردی بعضی دخترها در مکاتب حتی مسموم هم شدن. فکر میکنین با توجه به فشارهای جامعه جهانی، تلاش خود مردم افغانستان، خانواده‌هایی که علاقه دارن دخترایشون به مکتب برن، آیا فکر میکنین راه حلی به خاطر بازگشایی مکاتب اصلا وجود دارد؟ چرا ما فعلا روی مسئله کلی که باز شدن مکاتب هست تمرکز نمیکنیم؟ چرا باید راجع به مکاتب محلی و به گفته شما راه حل های کوتاه مدت یا مسکن وضعیت برای یک مقطع زمانی کوتاه ما فعلا تمرکز کنیم؟
بس است که اینالا چی در سطح مکاتب و همینطور یک سری تلاش های صورت میگیره که در سطح پانتونا پروژه های آموزشی به صورت آنلاین یا محلی اجرا شود. اینا بیشتر در امتداد اونمو وضعیت پروژه سازی بود که در دوره جمهوریت داشتیم. بر اساس از یک ده پروژه تعریف میکرد و یک سری بودجه را میگرفت، مصرف میکرد، گزارش پررنگوله آب جور میکردن، خلاصه میگفتن شکر یک کاری انجام شده، ولی واقعا مشکل حل نمیشد، کارا انجام نمیشد و یک نوع ظاهر سازی بود. مشکلی که به صورت بنیادی در قسمت تعلیم در افغانستان و به خصوص تعلیم دخترها وجود داره این است که با تاسف همون رقمی که پارسال او صدر اعظم پاکستان گفته بود، مردم افغانستان که میگم این کلیت بدنی مردم افغانستان، نه انسان یک ولایت یا قریه یا یک قوم، کلیت مردم افغانستان به یک قسمت عملا با طالبان همراه هست. اگر این مردم بخواین و اراده بکنن، همه ایشان باید به میدان بیاید و طالب نمیتونه جلوی را بگیره و در بین خود طالبان اتحاد وجود نداره و اصلا خود طالب باوری به ممنوعیت هم به نظر ما اوقدر دقیق نداره. در خیلی موارد اینا کتا آمده، به یک قسمت هم کتا خواهد آمدن، ولی گپ ایست که نیمی مردم حاضر نیست که در میدان بیاید. در بسیاری حوزه های دیگه وقتی دخترها و خانم ها میاین در میدان مبارزه میکنن، هیچ مردی حاضر نیست که کنار شتاچا و از او حمایت بکنه، فقط میاید گزارش تایر که تیر میشه و بسیاری ها همی وضعیت بخی شاید برایشان پسندیده باشد. مشکل اصلی ما ایست که وقتی که مردم ای باور در ذهنشان نباشد، صرف به عنوان یک تفنن، به عنوان یک فضیلت به بحث آموزش دخترها بخصوص نگاه بکنه، این حل نمیشه. به خاطر از اینکه طالب تعلیم دخترها را، تحصیل دخترها را فعلا به گروگان گرفته، ابزار جور کرده برای از اینکه فردا با دادنی ازی مشروعیت دیگه را کسب بکنه، معامله کنه ایره، و این بسیار یک معامله کثیف است متاسفانه از که کسایی که خود را نماینده دین میدانه و مردم هم متاسفانه در اینی جرم شریک هستند، به خاطر که این مردم یک نفس هم نمیکشن.
بله ونخوی سب دیر زیاده مننه تاسونه مخی ننگ سب امویلی در خون و روزن پا برخه که چه هر اقدام کیگی هاگوی قابل در رد نده او خده چه یو گام پورته کیگی، اما دلتا سوال داده چه در نور مکتبونه لکه سنگه چه مخی زمام کار سهار زیمیم اویلی چه مکتبونه چه جورو اوشتده اغا بندی ده تب تلاش چه دیده پاره کیگی ولی اغی تنی کیگی. پا هر صورت ورسر یو موضوع بلده یاده ولو ورده ده خونه او روزنه یا دنجونو ده تعلیم پر طوله که ده تعلیم ده برخه یو فعال چه ده لسیز لخوای ده لسیز را پا دی خوای ده خونه و روزنه پا برخه که کار که و کل و باندو تا او کورانه تشویقه ولی حدسه ولی دی تا چخبل ماشومان باید مکتب تا پریدی خونزوی تا پریدی خونه و روزنه پا برخه که دوی تا اگهی پوهاوه ورکه و ده کلیسمینگیری را طوله ول چه اغا متیولا ویساده نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه کولای شي کدوم را علاقه مندي لري د افغانستان د خون او روزنې د بهیر د جاري ساتلو لپاره د کلیوالو خونځي او بخښ سنفونو جوړولو لپاره ولې په دې برخه کې یو کوټلې ګام نګدي چې یو چا چې لسیزې په دې برخه کې کار کړی دی هغه هم یو زمينه برابر کړې ده د درسونو او د نجونو د ماشومانو د تشویق لپاره چې په دې برخه کې یو ګام وچات کی.
آقای ننگ جواب میته یا من باید جواب بدم؟
تاسو نمی پختنه و او بخیه ننگ سه فعلا لنک نشته.
من عذر میخوایم، من پشتایم خوب نیستم، گفت خوب نفهمیدم، اگر یک بار دیگه به بری در من توضیح بدم.
خب گفتم یکی از فعالین بخش تعلیم اطفال خصوصا در بخش تعلیم دختران متیولای ویسا مدت هاست که در زندان طالب بسر میبرن و از ده زیاد در بخش تعلیم خصوصا برای تعلیم دختران در قسمت آگاهی و قریجات میرفت، فامیلا را به این تشویق میکرد که باید اطفال خود به مکتب روان کنند. وقت جامعه جهانی اینقدر علاقمندی به بخش تعلیم تربیت در بخش افغانستان خصوصا برای اطفال دارند، چرا یک کسی که از ده ها به این طرف یا از یک دهه بیشتر در این مورد فعالیت کرده، حداقل برای رهایی زو از زندان طالب یک گام بردارن، یک چیزی که تیار بود تیار هست و در این مورد که مثلا جامعه جهانی میخواه خدمت کنه یک کسی همکارشان است، چرا در این مورد یک اقدام جدی صورت نگرفته و یا نمیخواه؟
بسیار گپی دقیق است واقعا. اینه کسای مثل ویسا در جامعه افغانستان مثل یک شمی است که در وقتی هیچ همه جا در تاریکی هست، همون یکی هم حداقل در یک حوزه بسیار کوچک مفید است و لازم است و ضروری است و باید از حمایت صورت بگیره. نه تنها جامعه جهانی که باید امی برای خود مردم افغانستان، برای نموزه مردمی که می آدم 10 سال 15 سال عمر خود گذاشته، وقتی ارزشمند خود گذاشته، کوشش کرده که برای مزه مردم خدمت بکنه، اما اونا چرا ایج استاد نمیشه، گپ نمیزنه که می آدم حضور مگناش چی است، جز این که روشنگری بکنه، جز این که برای مزه مردم یک رسالت بسیار ارزشمند را و نورانی را به انجام برسانه. جامعه جهانی متاسفانه به صورت کلی آمده افغانستان را در معاهده قطر واگذار کرده به صورت غیر قانونی به گروه طالبان و فعلا عملا جز این که چشم خود پوت کنه و هر چیزی که پشترش گذاشته نبینه کار دیگه نمی کنه. چون تنها بحث متولای عزیز نیست، بلکه ده ها فعال فرهنگی و مدنی از دختران و زنان الان عین قضیه در بند است، در مشکل است، به شبانه روز خیلی ها گرفتار میشه، هیچ کس خبر نمیشه، هست.
بله.
ولی جامعه جهانی متاسفانه هیچ گونه نگاهی ندارن نسبت به مسائل و هیچ گونه مسئله احساس نمیکنه، در حالی که مسئلهشان هست، چون اینا واگذار کرده افغانستان.
بله بله، تشکر. در اصل یک گامی که به خاطر تعلیم تربیت در افغانستان برداشته میشه نمیتونه اون رو به صورت که آدم رد کنه، ولی باز هم نظر به گفتای آقای ننگ که میگن سیستم یا پروگرام جدید هم نیست، یونسف از سال هاست که در افغانستان خدمت میکنن در این بخش، ولی باز هم برنامه های نوی که سر دست دارن یا روی دست گرفته شده از طرف یونسف، آقای ننگ میگن که به سیستم تعلیم و تربیه افغانستان مومد واقع میشه و یک برنامه است که مومد برنامه های تعلیم و تربیه است. به نظر شما چقدر مومد واقعی خواهد شد این برنامه؟
این مومد در صورت واقع میشه و خوب است. ما از یونسف متشکر هستیم که در سالهایی که ما دچار غریبی و بیچارگی و گرفتاری بودیم همراهی ما بوده، کمک ما کرده، این جای تشکر رو داره. ولی بحثی است که ما فعلا در یک حالت تعلیق قرار داریم، در یک حالتی که دست ما از گذشته هم بریده هست با آینده هم. مثلا بخش از نظام تعلیمی را طالبان تغییر داده و قبول نداره. نظام تعلیمی را که طالب جور کرده هنوز در سطح بین المللی واقعا شناخته شده نیست، مورد پذیرش نیست، معلوم نیست که چی میشه ای آینده ازی. از اون طرف اون چرا که ما در گذشته داشتیم عملا از تغییر خورده، از بین رفته. از این طرف برای اون چیزی را که در آینده باید بیاید، نه کتاب وجود داره، نه اون تغییرات تطبیق شده، کتاب درسی وجود نداره، منبع نیست، بسیاری از معلم ها کشور را ترک کردن و در یک حالتی استثنایی سرگردانی تعلیق به ثباتی ما قرار داریم. در چنین وضعیتی چطور میتونه این مسئله کمک کننده باشد به صورت یک حالت قاعدمند و نرمال؟ ولی خب در کل امور کمی که آقای ننگم اشاره کرد، هر نوع فعالیتی که در این قسمت شوه ارزشمند است، خوب است، ما از یونیسف هم حمایت میکنیم که قرار بکنه، اما اینکه بیا برای ما بگه که نمی حالت نرمال است، یعنی حالت خوب است، یعنی ممد واقع میشه، این قابل پذیرش نیست برای ما.
جناب آقای مناقبی، شما اشاره کردین به موضوع ای که شماری از مردم در افغانستان با آنچه که طالبان فعلا تصمیم گرفتن در قسمت آموزش اطفال همسو و همراه فکر میکنن، به خاطر همین کس اعتراضی هم نمیکنن. به نظر شما، ما چندی پیش شاهد اعتراضات دختران بودیم در کابل، دختران زندانی شدن، شکنجه شدن، شماری از این دخترها از افغانستان تبعید شدن، از خانه خود دور شدن و اینها تنها زنا بودن. در شرایطی که مسئولیت شهروندی مردان در افغانستان هیچ ضمانتی وجود نداره، برای خانمایی که در جادا برآمدن اینقدر مشکل ایجاد شد، فکر میکنین آیا این بیشتر از روی ارعاب و ترس نیست که مردم نمیخواین اعتراض نشان بدن، یا فکر میکنین واقعا از نظر باور و عقیده باور دارن که نباید اطفالشان مکتب برن؟
ترس بخش از قضیه هست، به خاطر از اینکه طالب یک نیروی خیلی قدرتمند نیست و نمیتونه برای یک جمعیت 40 میلیونی و مثل افغانستان سیطره خود را تثبیت بکنه، مگر تنها ابزار که طالب داره زور و ترس نشان دادن است. اما گپ ایست که اینمی مردم اگر اراده بکنه تنها دخترها رو در میدان روان نکنه، او دختر باید همراه پدر خود باید بره، همراه برادر خود بره، همراه شوهر خود بره، کلگی بیاد در میدان. اگر همه ای را باور داره، اگر واقعا قبول داره، اگر میخواد که نسل آیندهشان آواره و دربدر نشوه یا اینکه در از تعلیم باز نمانه، مشکلی است که اینمی مردم نمیآید. مثلا آقای وایسا میآید در 10 قریه، در 20 قریه، در 40 قریه، در یک ولایت، در دو ولایت کار میکنه، اما مردم خانی آدم میشناسه که چه رقم آدم است. حداقل یک 40 نفر رشته میگم اونها جمع شوه برده اونجا بیاید بگه که خب یعنی گناه از چی است، یعنی ما ضمانت میکنیم که یعنی حداقل تا حالا کاری چیزی نکرده، ولی یعنی کار مردم حاضر نیست برشان انجام بده. و صرفی که ما بیم دخترها را در میدان بیاریم به هیچ وجه کافی نیست، به خاطر از اینکه این کارا که از کار یک طیف، یک جن، یک جنس، یک سنس نیست، باید کلگی در میدان بیاد، چون منافع کلگی است.
سپاس فراوان جناب آقای محمد تقی مناقبی، تحلیلگر و پژوهشگر که در برنامه اشتراک کردین. از آقای آصف ننگ هم سپاسگزاریم که در برنامه با ما بودن. در دقایق آخر برنامه فکر کنم کدام مشکل پیش آمد که نتونستیم ایشان را
بله در خبرونه بروسه شیبه که نظر واخلو نو ددوار و درنو ملمنونه من نکو فکر کن در خبرون ورسی شیبی دید خبرون در عورید و وقت رسیدل.
توجه میکنم به اخبار افغانستان، منطقه و جهان و برمیگردیم و با شما دوستای عزیز شنونده خدافزی میکنم. از مهمان عزیز ما هم سپاس گذاریم که وقت گذاشتن. ممنون.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. پس از اظهارات جنجالی هفته گذشته مقام های ایران و طالبان در مورد حقابه هلمند، زلمه خلیلزاد از مقام های ایرانی خواست تا برای حل این مشکل از تهدید افغانستان با استفاده از زور دست بردارند. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، امروز چهارشنبه در رشته توییت هایی گفته است که ایران و طالبان باید در مورد توزیع آب هلمند با رجوع به مائده سال 1351 برای مشکل ایجاد شده رای حل بیابند. نماینده پیشین ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان گفته است که یافتن رای حل برای مشکل از طریق تعاملات دیپلماتیک میان دو طرف، استفاده از شخص سوم یعنی داور برای حل مشکل و ارجاع موضوع به محکمه در صورت حل نشدن مشکل، از جمله سه پیشنهاد مائده 1973 بین دو کشور برای حل مشکلات است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که ایساد 18 پناهجوی افغان صبح امروز چهارشنبه از بلغاریا به کابل منتقل شد. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، با فرستادن اعلامیه به رسانه ها گفت که اجساد این قربانیان توسط شرکت هوایی آریانا از صوفیه پایتخت بلغاریا به کابل انتقال داده شده است. در اعلامیه آمده است که روند انتقال اجساد این قربانیان به دلیل تأخیر در فیصله محکمه بلغاریا و تحریم های ظالمانه بانکی در انتقال پول به شرکت های انتقال دهنده و تأخیر افتاده است. به گفته وزارت خارجه حکومت طالبان، انتقال این اجساد با تلاش سفارت افغانستان در بلغاریا و با هزینه های حکومت این گروه صورت گرفت و به خانواده هایشان سپرده شد.
در ادامه خبرها، منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی یا NRC پس از دیدار با رهبران طالبان در قندهار میگوید که این گروه به دنبال یافتن راه‌های حل موقت برای سرگیری کار زنان است. یان اگلند امروز چهارشنبه 24 ماه می در توییتر نگاشته است که 5 ماه بعد از ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان در قندهار از سران طالبان خواست تا یک چارچوب زمانی برای از سرگیری کارمندان زن در این نهاد بدهند تا برای نیازمندان کمک های بشری را برسانند. انگلند با تاکید بر این که فقط زنان می توانند به زنان دسترسی بیابند و این نهاد تنها به کارمندان مرد فعالیت نخواهد داشت. به گفته او مقام های طالبان در پاسخ گفتند که مایلن راه های حل موقت بیابند که کار زنان از سر گرفته شود و روند مقابله با بحران روبرش در افغانستان که بیش از 28 میلیون جمعیت آن به کمک فوری نیاز دارند پیش برده شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقامات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان میگویند که یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری اش را در یک پوسته تلاشی پلیس انفجار داد و جان 4 نفر را گرفت. رسول دراز یک مقام محلی پلیس گفت که در این حمله که در لیاقت بازار وزیرستان شمالی صورت گرفت، 2 تن از نیروهای نظامی، 1 منصوب پلیس و 1 غیر نظامی کشته شدند. دراز افزوده است که به نظر می رسید که حمله کننده می خواست به جای دیگر برود، اما زمانی که توسط پلیس توقیف داده شد، این تلاشی موترش را انفجار داد. در اثر این حمله کم از کم 5 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون مسئولیت این حمله را هیچ کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. رئیس برنامه‌های هسته ایران امروز چهارشنبه تأکید کرد که تهران با مفتشین بین‌المللی در مورد هر گونه فعالیت‌های تازه همکاری خواهد کرد. اظهارات این مقام ایرانی بعد از گزارش اختصاصی خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد سیستم زیرزمینی جدید تهران در نزدیکی یک مرکز غنی‌سازی هسته این کشور بیان شده است. گزارش اسوسییتد پرس خاطرنشان می‌سازد که به چی اندازه در عمق گو تونل های جدید در نزدیکی تاسیسات نتنز که دور از محدوده سلاح‌های ساخته شده امریکایی که همچون سایت ها را هدف قرار می دهد ساخته شده است. یک مقام محلی روسی امروز چهارشنبه 1 روز پس از آن که مسکو اعلام کرد که نیروهایش یک حمله مرزی را در یک منطقه از اوکراین در هم شکستند، گفت که نیروهای روسی تعداد زیادی طیاره های بدون پیلوت را در منطقه بلگرود در جنوب روسیه از بین برده است. ویاچسلاو گلادگوف والی بلگراد در یک پست تلگرام گفته است که این طیاره های بدون پیلوت در این منطقه در شب کشف و از بین برده شد که هیچ تلفات جانی را در پی نداشته است. تا حال مقام های اوکراینی در این خصوص هیچ تبصره نداشتند. پس از رسیدن یک کشتی تیاره بردار امریکایی به اسلو مرکز ناروی، نیروهای مسلح این کشور گفتند که نقدام می تواند فرصتها را برای توسعه بیشتر همکاری و کار نزدیکتر با ایالات متحده مهمترین متحدشان را فراهم سازد. کشتی تیاره بردار نظامی امریکایی USS جنرال فورد زمانی که به آبهای اسلو رسید با یک قایق سری از نوع دینگی با افراد مسلح بدرقه گردید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در یک خطاب ویدیویی در کنفرانس امنیتی در مسکو کشورهای غربی را با آنچه افزایش بی‌ثباتی در جهان با دخالت در امور کشورهای دیگر خوان متهم کرد. این نظریات وای متعاقب نظریات سرگی لافروف دیپلمات ارشد روسیه ابراز گردید. لافروف این نظریات مقامات روسی در حال ابراز شد که در ختم هفته گذشته ایالات متحده و دیگر اعضای گروه G7 متعهد به ارائه کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین شدند. و باشندگان شهر خرطوم پایتخت سودان در دومین روز آتش بس 7 روزه در آن کشور امروز چهارشنبه از درگیری و شلیک راکت‌ها در خرطوم خبر دادند. رهبران اردوی سودان و شبه نظامیان نیروهای امنیتی سری در جده در عربستان سعودی با آتش بس 7 روزه که از دیروز باید نافذ می‌گردید موافقه کردند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې او سلام وکړه د سیمه او نړۍ خبرونه مدر کور راځي. سپین خبرې د خبرونه نه اوریدل نو د خبرونه ورسې شي بي دي تاسو په لوی او مهربانه خدای سپاروش په ورځ نیک مرغه تاسو او بیا هم د ملمنونه چې په باس کې ګډون کړي مننه کوم.
بینندگان و شنوندگان گرامی خیلی ممنون که تا این دم با ما بودین. همکار نوشابه جان در نیم ساعت بعدی میزبان برنامه روایت امروز هستن. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشین. فراموش نکنیم که 1 ساعت آخر برنامه به صدای شما تخصیص داده شده که از شما میشنویم از کجا هستین و چی موضوعات میخواین در این ساعت با ما صحبت کنین. وقت هم شما بخیر. تا ای که دوباره در خدمت قرار میگیریم، خدا نگهدار.